السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 لسم کال د دسمبر د میاشتې 25 منېټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. په خبرونه کې مزایه پروګرام پام کوه هم وړاندې کوو خو اول خبرونه له بوریوال کا کړه.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د هند وزیر اعظم نریندر مودی له کابل لاهور ته روان شوی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر وای د پاکستان وزیر اعظم به د روانې میاشتې پر 1.5 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکی ژغ کړی دی چې له عراق دی سرتیری وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لنډ وخت لپاره له کابل لاهور ته روان شوی دی. وزیر اعظم نریندر مودی به د لاهور پر هوایي ډګر له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کاته کوي. نریندر مودی او نواز شریف تر دې وړاندې د روانې میاشتې په سر کې په پیرس کې د اقلیم بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس پر مهال له یو بل سره لیدنه کاته کړې. تر سفر وړاندې هندي وزیر اعظم اعلان کړی و چې لاهور ته به ځي او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته به د کلیزي مبارکي هم وایي. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې افغانستان به یوازې هغه مهال بریالی سي چې د پولي هغې خوا ته د ترهګرو ځالې وتړل سي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوروپ پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویلي مودی د افغان پارلمان نوې ودانۍ تر پرانیست وروسته د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر وخت وویل هیواد یا د افغانستان د راتلونکي بنیاد ږدي او د جګړې اور نه کړي. بیان وای مودی د افغان ملي امنیتي ځواکونو هغو سرتیرو د بچوی لپاره 1500 سکالرشپونه اعلان کړل چې په جګړه کې وژل شوی وو. مودی ویل د سلما بند به ژر د برېښنا پیدا کول پیل کړي. هندي وزیر اعظم نن سهار وختي له ماسکو کابل ته ولاړ. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې پر 1.5 نیټه په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 1.5 ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زهری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپالو بلوچانو سره د روغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون مني او وسلې پر مځکه ږدي. د کابلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په کابلی سیمو د په کمی اسمبلی کې د کابلی سیمو استازي حاجی شاجی ګل افریدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
پاکستان تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو کم فاتا ګرانډ الاینس را کم تړلي خلک هغه ټول وي.
د قبایلو ځینې پارلماني استازي د عیني حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا ورګډول غوښتنه کوي خو ځینې یې دریز لري چې لومړی باید بې کوره کړل سوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړي او وروسته نور کارونه وسي. په پېښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سکرټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ 9% کمه سوې ده. تیر ورځ د فاټا سکرټریټ روغتیا څانګې مرستیاله ډاکټر اختیار مشال ریډیو ته وویل د ګذر ناروغي پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلي سیمو کې د ناروغي ضد کمپاین وکړ.
دې د مونږ پرمننت کسان او لوکل کسان او مونږ هوپ کوو چې 2016 کې به مونږ فټانه کوشش شي دا کیسونو بالکل د پولیو جړې نه خط. اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی خبر ایجنسی ده او جلال آباد پورې ده. نو دا وېره دي چې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
سرکال په پاکستان کې د پولیو ناروغي څلور دیرش پېشي ریکارډ سوي دي چې زیاتره پکې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وای امریکایي الوتکو تیر ورځ د هلمند ولایت پرسنګین ولسوالۍ دوه ځلی بمباري وکړه. پرسنګین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوال طالبانو برید وکړ چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وای شاوخوا ټوله سیمه ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده، خو افغان چارواکي دا وردوي او وایي چې طالبان پر شا تمبولي او واقع ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیگا وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې پر سنګین ولسوالۍ دوه هم هوایي بریدونه وکړل. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انکره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی و ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګرۍ پر ضد باید د سیمې په کچه مبارزه وسي. اردوغان زیاته کړه چې ترکیه سرتیری به تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې اړتیا یې وي. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکی سرتیر ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کول وغندل او ویبل چې دا د عراق پر خپلواکۍ برید او د عربي هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به نن د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 3:30 بجې پیل سي. دا د دې هیواد د دونو ترمنځ د 5 ورځنۍ لوبو لومړۍ لوبه ده. د دوی ترمنځ به 2 ورځې لوبې هم ترسره کیږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال سره ظهیر وړاندې کوي.
د موسمیتو د محکمې په وینا راتلونکي 40 ګنټو کې بعد د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ او یخ وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پېښور، بنو او پړچینار کې به وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18 او په پړچینار کې به منفی 3 او 9 وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او درجه حرارت به پکې کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکر درته وړاندې کړل او د کرن صوبا یو د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سرکاري دورې پس د لنډ وخت لپاره د پاکستان لاهور ښار ته روان دي، چیرته چې بنوموړي له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کوي. معلومات درکو، د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلیمان کې د هغو سیمو استازي د ګل پورز د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. فاټا سیاسي اتحاد سوای
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسب دا کوم دغه حالې ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته حکم ورکړی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه واخلي، خو بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره کار کوونکي سوای
وزیر اعظم طرف نے مثبت قدم دے خود ایک ادارے صرف احکامات میں بھی پکار اور دے لڑکے پکار دارے سے عملی اقدامات خاموشی میں پکار دارے سے خلق کو آگاہی بھی دے آگے تو پارا کی
پاک پرونہ کے دا ٹوکو ٹکالو پروگرام پام کوا ہم لرو
تا خو خپل هم شاعری شروع کړه او دمانه دې هم شاعره جوړ کړله. په دا تیر ورځو کې چې ستا په کور کې واده وو، درې ورځې درې شپې دې فایرنګ کوي، ټول هم سایګان دې تنگ کړو.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم دفتر او د هیواد د بارنو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په لږ سات کې لاهور ته رسیږي او هلته به تقریبا د 2 اسارېدو پر مهال له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کوي. د دې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې د کابل نه په واپسې به د لږ سات لپاره پاکستان ته ورځي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د کابل نه روانې دون وړاندې هندي وزیر اعظم خپل یو ټویټر پیغام کې ویلی وو چې دی به نوی ډیلی ته د واپسۍ په وخت د لږ ساعت دپاره لاهور ته ورځي او هلته به د خپل پاکستانی سیال سره ویني او هغه ته به د کلیزې مبارکي ورکوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم هاوس ترجمان خواجه ماس طارق وویل چې د هندوستان وزیر اعظم به دوه ګڼټو دپاره پاکستان ته راځي. د نریندر مودی پاکستان ته سفر په حکلا کارپوهان سوایی کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیاسي او خارجه تعلقاتو د کارپو او د ګومل پوهنتون ډېر اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تپوسو کو نو دوی
هندوستان پاکستان تعلقات خی دا مونږ پاره خدي اغه پاره خدي وړې علاقې پاره خدي او کدا خاص کر اوس کوم چینجز راځي لګیا دي مسلم ورلد کې افغانستان کې مونږ تعلقات انډیا سره خپچار دي. دو غنټو پاره نه لس منټو پاره راسي مراکو غلو کنا دا غو دغه سه لارای کنا باز دا سه ډیسکشن نه کې ون ټو ون مفادات هر ملک بازو کټ مجبور کی کې اغه دشمن سره کینی بل انټرنیشنل ریلیشنز یو ترنګ نزي یو لانګ سایکل تھیری دا یار 30 سال بعد چینجز راځي دشمنان دوست جوړ سي دوست خفاسي دا چلیږي دا د حق کی صدا ستر کی صدا
د ذکر دا چې د دین وړاندې دوانو وزیر اعظمانو 13 میاش پیرس کې د ماحولیتی کانفرنس پر مهال لیدلی وو. د هغې وروسته د دوانو ملکونو خارجه سیکرټریانو او د کامی سلامتی مشیرانو هم بینکاک کې ملاقات کړی وو او د وروستیو کې د هندوستان خارجه وزیر سشما سوراج هم اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون کړی وو. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ته روانېدلو مخکې نن د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سرکاري سفر پر مهال له افغان مشرولۍ سره د اقتصاد او دفاع په ګډون په بیلابیلو چارو خبرې وکړې. نوموړي د دورې پر مهال د افغانستان د پارلمان غړو ته وینا وکړه او د هغه هیواد پارلمان نوي بدانه پرانیستله. نوموړي افغان ځواکونو ته هلیکاپټر هم وسپارلې. د نریندر مودی کابل ته د سفر حال راته له کابله د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزی راکوي.
هند وزیر اعظم نریندر مودی نن کابل ته رسیدو سره سم ولسمشر سره وکتل او بیا وروسته له هغې د دارالمان په سیمه کې د افغانستان د پارلمان لپاره نوې ودانۍ پرانیستله. دا ودانۍ د هند په مرسته باندې جوړه شوې ده او یو فاز یې تکمیل شوی دی چې ټول سال $90 million پرې لګېدلی دي او د نورو فازونو سره به ټولې پیسې چې پرې مصرف شي شاوخوا $200 million به کېږي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د ودانۍ تر پرانیستلو وروسته افغانستان پارلمان غړو ته وینا وکړه او د سیمې ټول هیوادونه په خاصه توګه پاکستان، ایران او په خپل هند د دې مسؤول وباله چې باید په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین لپاره او د ټینګښت او د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د پاکستان یو غوښتل چې په سیمه کې د یو پلپ هیڅ باندې خپل مسؤلیت ادا کړي چې د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان سره ونښلوي او بالاخره ټوله سیمه د افغانستان په امن کولو کې لاس سره یو کړي. مودی وویل ک د سیمه هیوادونه د افغانستان په امن کولو کې لاس سره یو نه کړي نو هیڅکله به هم دغه خپل امن پاتې نه شي او دوی ټینګار وکړي چې د افغانستان امن د ټولو لپاره امن دی. همدارس په ځینو اقتصادي پروژو هم خبرې وکړلې او د اقتصادي پروژو په برخه کې د برق ترانسمیشن په اړه باندې هم دوی خبرې وکړلې چې په سیمه کې به بالاخره ټوله سیمه روښانه وي ورسره او هغه به ټول د افغانستان له لارې تیریږي. دوی همدارس په ځینو تجارتي مسایلو هم بحث وکړل. چابهار بندر ته هم اشاره وکړل چې وبه کولی شي افغان سوداګر په اسانۍ سره مالونه خپل انتقال کړي. بله مهمه سیاسي مسله دا و چې دوی داسې ویل چې ګاونډیان باید د افغانستان د خلکو په یعنی داسې یو فکر باید له خلکو سره ونه وسي چې د افغانستان پر ضد ووسي او دوی ټینګار وکړ چې هر ګاونډی باید ځان سره هم دا تصور وکړي که احیانا دغسې وضعیت په چې په افغانستان راغلی که په دوی هم راشي حالت به څنګه شي. نو دوی له ټولو نه وغوښتل چې له افغانستان سره پاتې شي او د افغانستان د دولت همکار اوسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی نواب ثناء الله زاهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانې میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت زاهری ویل د حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسله هواره کړي او له هغو بلوچ ملتپالو سره به دروغې خبرې وکړي چې د پاکستان آئین مني. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ کړي چې د بلوچستان اسمبلی نوی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنځمبه په مازګرنی غونډه کې د یو قرارداد لاره نواب ثنا الله زهرایی د بلوچستان نوې اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو څلور پنځوس غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثنا الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزی حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسله هم هواره کړې، او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي. د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ، ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې، او په دیرشم ډسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په ټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي، او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوري لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ته راځي، زه ورته هرکلی وایم. دا خلک تراسي او له سیاسي او جمهوري لارې دي د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثنا الله زهري د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2014 میاشتې کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري شارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې دوه نیم کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره، او د پاتې دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثنا الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د کابل سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل پورز به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره کینی. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او په کابل سیملې په بخنه غواړم او په قومي سیملې کې د قبایلو استازي حاجی شاجی ګل افریدی تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. ګلیاس معلومات راکوي.
د کابل سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه،
په 28 تاریخ باندې چې کم دا فاټا ګرند الاینس په نوم باندې دوه کمره جوړ کړی، هغه سره زموږ فاټا تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حتل وخت کوشش دی چې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا مونږ د عوامو خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی مونږ یو بل کنوینس کو پر 28 تاریخ باندې به زمونږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ سینیټر او نېشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې ان شاء الله چې کم فاټا ګرند الاینس رقم تړلي خلک هغه وو ټول پکې.
شاجی ګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنځ اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. د دې په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخو د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان له مشال راډیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغې نه پس دیو د سینټ چیرمن رضا ربانی شم سره ملاقات کړی دی. او نو دا کوم دغه حالي ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی ده چې دا پوره کړی شي. د دې په مخه کې رکاوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډا بالکل د اصلاحاتو نشو کوي، اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځینې خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړی دی چې د فاټا سیاسي اتحادیې مقاصدو ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلیمنت کې هم سیاست کوي، په میډیا کې هم، او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بېله خبر نه دي خو سیاست پې کوي. نو هغه کې موږ په چا باندې تنقید نه کوو، خو ولې بس په هغه شي باندې په کار دی چې د څنګه سړی خبر وي. نو زه نه وینم داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې. فاټا په یو موقف کې موقف باندې د قبایل خپل غوسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټا اصلاحات د قبایلو د مرضۍ مطابق وشي.
د قبایلي سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په موخه یو ځانګړې کمیټې جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلي سیمو دوره کوي.
په دې وروستو کې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره خپلې سپارښتنې وړاندیزونه حکومت ته ورکړې دي، خو تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي عملي شوي. تیر کال هم حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن جوړ کړ چې خپلې سپارښتنې حکومت ته ورکړي، خو د هغه کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او د دوی وړاندیزونه دې عملي کړي. له نوموړي نه ګولایاس پوښتلي چې د قبایلي سیمو په اړه د اوسنۍ وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري.
پاکستان کی اور زمنگا چی کم میں ہوگا ٹریجڈی بھی ورتا ہوا ہے کہ کم ریالٹی دا اسی کم سچویشن دے نے بس تاوی مونگا کمیٹیاں نے جوڑو کنا ایکشن نہ اخلو زمون دا کمیشن چی کم آگا دے تا مونگا ریفارم نہ والی دس از انٹرم رپورٹ زمون چی کم کمیشن رپورٹ چی کم دے نو دس از بیسیکلی انٹرم دے دا اور دا لکدا یو دا ٹرانزیشنل پیریڈ دا پارا دے اگا سٹیپ وائز دے چی فائنلی اگا بدا فاتح سٹیٹس ڈیسائڈ کی نو اب اگر فاتح خل پختہ ڈیسائڈ کی کو آغا رپورٹ آغا چکم دا کمیشن چکم آغا فائنڈنگز یا ریکمنڈیشن کو آغا دا ٹول چی سو کس کمیشن اور کمیٹی جوڑی آغا دی اگوری نو اس کمیٹی اور کمیشن تو ضرورت نہیں تھی ذکر تھی آغا منگا فائنل دگا سے کم دے ریکمنڈیشن دا چی دا فاتح خلق با فیز وائز خپل سٹیٹس دا پارا چی دے نو
مسرت قدیم صاحبہ چې دا کم کمیشن دے دا فاٹا چې کم کمیشن دے په دې اگر تاسو وای چې د دې کم کار کم کړي دي تر اوسه پوری هغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
کنه زمو خو دې پورې کار چې موږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې دوه قسم دي، یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ګورم چې ایډمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري، خو په هغه کې چې کوم د سیکرټریټ او د یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفارمز دي هغه خو آلریډي چې دي شروع شوي دي، او د دې نه علاوه چې کوم چې تاسو وګورئ نو د ټي ډي پی لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارمز کې چې ورکړي نو هغه خو آلریډي کار روان دی، خو روان شوي دي، خو مخ شان دي دي نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم د کویک امپیکټ والی دي د یونیورسټیانو اعلان یونیورسټي جوړول یونیورسټي آلریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیزه یو کمیټه جوړه کړله، اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو، نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دوانو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي، دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل په کار دي زموږ ریفارم چې کوم دي کو هغه هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشن ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل دا نه هوپ یو انډرستانډ چې د مین سټیک هولډرز کې څوک یادومه پولیټیکل سټیټس چینج کول د پاره تاسو له ریسورسز په کار دي تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلق پکار دی کیپاسیٹی بالکل پکار دی او هغه د پر کم اس کم دو کال پکار دی هغه فیز وایس کی دی اته د شپې چې دین تاسو نه سکول نه شته موږ په فاټا کې دا کول غواړم د دې چې د ګلګت بلتستان حالم تاسو کتلې او یو ریفارم پاتې کیونه بلوچستان لم انو څو نو هغه ټول واپس شو کنه یو چې سو پرې پولیټیکل ویل نه ویني ډول ډیر کمیشنونه دی کمیټیانه دی جوشي اسم نه دی.
دا قبایلی سیمه اصلاحاتو کمیشن غړی او پخوانی صوبای وزیر مسرت قدیم سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلی سیمه اصلاحاتو په اړه په خپل ادارې کې لیکلي، په هغو سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي، لیکن وایي لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کېږي چې نظام او آئینی او قانوني حیثیت به هم ور بدل کړل شي، خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د تفصیل سره.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې قبایلي ولسته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي، خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلي سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي سر راپورته کړی دی، چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وخته ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په سلا د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلی سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه سلا اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده، دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم دا چې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړي شي، او دریم دا چې د قبایلي سیمو انتظام د ملکن ایجنسی په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړي شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبو ته ویلي دي چې د ماشومانو تحفظ لپاره کوټلي اقدامات وکړي او پولیسي او انتظامی کچه دې په دې اړه د پوهې خورولو بندوبست وکړي. نوموړي زیاته کړې چې داسې ګامونه پکار دي چې د بشري حقوقو قومي کمیشن په سفارشاتو عمل وکړل شي، چې د پنجاب په قصور کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی پیښې وروسته حکومت ته ورکړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د زیارت په مازیګر نا وخت د اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ټولو صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دی چې د ماشومانو د تحفظ نور باوري جوړولو لپاره د بشري حقوقو د قومي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس پاکستان په سفارشاتو عمل وکړي، چې راتلونکي کې د پنجاب د قصور خار د پیښې پرنګ د حالاتو څخه ماشومان وژغورل شي. یاد دی چې په پنجاب قصور خار کې د سلګونو ماشومانو سره د جنسي تیری وروستو یاد کمیشن سفارشات جوړ کړل چې پکې یې وویل چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د نظام دی بیا له سره جاج واغستل شي، او په دې کې د اقوام متحده لخوا د ماشومانو د حقوقو پر وړاندې کې اصلاحات وکړل شي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف په ټولو صوبو ټینګار وکړ چې په انتظامی کچ دي د پولیسو، وکیلانو او عدلی په ګډون د ټولو متعلقه ادارو او خلکو داسې روزنه وکړل شي چې د ماشومانو د حقوقو په مالونکې له سزا بچ نشي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم په دې هدایاتو د ماشومانو د حقوقو او خیر ښېګڼې لپاره غیر ملکی ادارې سیو دی چلډرن دی او چارواکي ارشد محمود نو پختل، نو هغه وی چې په پاکستان کې اکثر داسې کیږي، نو کوفاکی او صوبایي حکومتونو د دې د مخنیوي لپاره سنجیده اقدامات وکړل، نو په دې به قابو وموندل شي.
داسې سیکټر نشته د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی پاغه کې ماشومان کار کوي، لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي. د ماشومانو باره کې چې کوم قوانین دي، چې کوم د تعلیم خبره ده، مثال په تور باندې بیا بجټری ایډوکیشن دي، لکه دا لپاره په بجټ کې فنډز کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي. صوبایي حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازی کوي او بجټری ایډوکیشن بکري فنډز په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. زما په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکت نه بچ کولی شو.
همداشان یو بل د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن مشر اسیم ملک مشال ریڈیو ته پدې اړه وی.
وزیر اعظم طرف نه مثبت قدم دی، خو دې کې دارې صرف اقامت نه دی پکار، پدې لړکه پکار دارې چې عملی اقدامات هم وشي. او چې کوم د سی آر سی معاهده چې پاکستان ته سخت هم کړی دی چایلډ رائټس کنونشن حواله سره، هغه باندې پکار دارې خلکو ته آگاهی وي د هغه په باره کې. نو پاکستان الریډی ممبر دی، خو صرف دارې چې امپلیمنټیشن نه د قانونو اطلاق نشته. یو قانون دی، هغه قانون اطلاق شي او هغه عملی شي. نو ظاہر خبر ہے کہ داسی حالات واقعات چھ کم دیر مشمان چائلڈ لیبر حوالے سر دی یو کا داغوی خلاف قسم تزیتی حوالے سر دی پائی کے وہ خامخا دی کی کمی رازی
یا دی دیوی دیر استیو کی دا پاکستان پرسنو کی راپورونا راغلی ول چھ دا پنجاب دا قصور خار پا حسین والا سیما کی دا دونیم سو نزیات و مشمانو باندی جنسی تیری شوی دا چھ پکی رستو بیا دا پنجاب حکومت پنزلس کسان نیولی و او پا حوی یہ مقدمے درج کرے وی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی د مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریڈیو تاسو لپاره هر ورځ او د هرې ورځې په مناسبت سره 19 پروګرامونه لري. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرامونه په اړه مشال ریڈیو ته نظر وړاندې کړئ. دغه نظر تاسو مونږ سره د مشال ریڈیو پیغام ریکارډونکي ماشين باندې مونږ ته پریښودلې شئ. دغه ماشين شمیره ده 0-0-2-0-2-2-1-2-0-2-1. دا مشال ریڈیو خبرونو ته تاسو غوږی راځي چې اوس دا مشال ریڈیو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. ساسو لپاره رابی اکرم خان دا کتنه وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس د ګیس سهولت په سمانه ملاویږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی. خود دلته داسې بندوبست نوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منصوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتېدونکي په ګرانې د هم قابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمېواري ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدای شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس ذخلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو سرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت طبي سهولیت نه ترلاسه کول له وجې مړ شوی ده. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دې نه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي که سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي ځایونو په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. دې سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدو نه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پسته تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان او د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترګره ضد ائتلاف کې د پاکستان په ګډون بحث کړي او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړي. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ دروروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاتې شوی و خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بیل رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي. خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بېله سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل سوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول سوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډېر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې وي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلی دی چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼې زیاتوي چې اروپا ته په رسېدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسېدلو کډوالو کې دویم لوی شمېر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انکارا کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال اردغان ویل د ترکیه سرتېری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې ضرورت یې وي. غونډې ته د وینا په وخت غنی وویل له ترکمنستانه د ګیسو نلي کبل افغانستان تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان سرور.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې ګډې خبري غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه ږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل سي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل سوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوې په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای په هغه هیواد کې د ترهګرې ضد کړنلارې عملي کولو لپاره حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د دینیاتو مضمون له خوانې کار اخلي. د ورځپاڼې په خبره حکومت باید د سخت دریځې مفکورې مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل ګلایا اسرا کوي.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال آیه رحمان په یو مقاله کې لیکي قسم د ترهګرۍ پر ضد یو شمیر سرویګانی او لیکنې خپرې شوې، خو د حکومت لخوا په دغه تګلارې عمل کول په نظر نه راځي. په پېښور کې پر یو سکول د برید یو کال پوره کېدو وروسته په پارلمان کې په حکومت ډېر زیات تنقیدونه شوي ول چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې کې یې پرمختګ نه دی کړی. لیکوال وایي د پارلمان په دواړو ایوانونو کې په دې بحثونه شوي چې دغه تګلارې خپله لاره خطا کړې ده او حکومت د ترهګرۍ پر ضد جدي ګامونه نه دي پورته کړي. د دې ترڅنګ د ترهګرو په دار خېجولو پر ځای عامو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي او تر ټولو مهمه خبره د ترهګرو مفکورې مخه نه ده نیول شوي. لیکوال وایي په پارلمان کې اکثریت غوښتنه کوله چې د آر یو پبلک سکول برید سمې پلټنې وکړل شي. په 1901 کال کې د پاکستان د ماتېدو تر شا ذمهوار خلک په ډاګه کړل شي. د 1999 کال د کارګل جنگ او د اسامه بن لادن د وژنې پلټنې هم وشي. لیکوال زیاتوي په قومي اسمبلی کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې د بحث راغونډولو پر مهال د کورونو چارو وفاقي وزیر وویل پخوانی ولسی او فوزی چارواکو دواړو واک درلودو او د دې هر څه ذمهوار پخوانی حکومتونه او فوزی چارواکي دي چې اوس موجوده حکومت یې د پاکولو کوششونه کوي. لیکوال وایي چې فوزی عملیات د هر څه حل نه دي. مقامي او بهرني شنونکي دواړه په دې اندي چې د ورپکو نظریې عام ولس ته د رسایي مخه ونیول شي. په دې لړ کې لډیر مودې راهیسې ریاست خپل دریز وړاندې کوي خو څه معقوله جواب یې نه دی ورکړی. که هم د فوج لخوا د سخت دریزۍ پر ضد عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو پر ضد کمپاین خبرې کوي خو حکومت له پکار ده چې دیتا په سمه توګه پاملرنه وکړي. لیکوال وایي چې په موجوده حالاتو کې دوه رویه ننګونې دي. حکومت باید په تعلیمي ادارو کې د ورپکو مخه ونیسي او بل د هغه خلکو روزنه وکړي چې د ورپکو حمایتیان دي. لیکوال آی رحمان وایي چې حکومت د خپلو ادارو په کار راوستو کې ناکام ښکاري. د مثال په توګه اسلامي نظریاتي کونسل او په تعلیمي ادارو کې د اسلامیت څانګې په دې هر څه کې مهم رول لوبولی شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا په بخبر کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتلا سخت کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 98% کمه شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مند چې راتلونکي کال به لس قبایلی سیمو د ګوزن ناروغي وایرس په مکمله توګه ختم کړل شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمېره 101 وه، ولې سخ کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډېر بد حالت و، فاټا کې ډېر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن
پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی.
یو خود کمپین د پر ټیمونه کمپین ختم شي، ټیم هم ختم دا نه دی، د مون پرمننت کسان او لوکل کسان، او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله مو فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پیچه دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې ورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی، پکې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پورې دی. نو دیزه کې اوس دا وایرس مون دیزه کې پاتې شي، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال یې دا هم ویل چې د نوې کمپاین په ذریعه دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کولی شي، او که چېرې د ولس مرسته ترلاسه وي نو دوی دا وایرس زر تر زره ختمولی شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دی چې لکه دا مک میسه دا په پولیو فوکس ورکوي، نور مرزو خیال نه کوي. نو دوته د مې کلیر میسج دا ده چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي، بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي، شو لکه چې کوم ختم کړي. نو مین فوکس ذکر شي دا ختمي دوه مرض، ځنه مرض ته ختموي نشي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نشي.
د پامول دا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر د پولیو کیسونه رامخته شوي دي، چې پکې 14 د قبایلی سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمېره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلے ہم پکو گورے نو تب ادا احمد گل فنکار سکھ زمیندار سے بد اپنے غریب
دا پختنو پر خاورا نام نے دا ہنرمندان و ہلے زلے پر سر ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات دا سی دی سندری ویون کی دی او کمسیکاران دی بطول دا غی مسئلے سکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پر مختگ لپارا سکی گی
امارت باقاعدہ روان دے پائی کی دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زیدے انشاءاللہ دا غی مسئلے با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د قبایلی سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د چهارشنبه یا شورو له ورځې راهیسې مراسم او لوبې پیل شوي دي چې د دسمبر تر دیرشمې به روانې وي. په لوبو کې د ټولو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ کوي او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله مند دي چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي. په دې سیالو کې ګڼې لوبې شاملې دي چې پکې ځینې تیره ورځ د پیښور په قیوم لوبغاړي یا سټېډیم کې وشوې. د مشال ریډیو خبریال فرحات چنواری له هغه ځایه دا رپورټ را لېږلې دي.
د لوبو دغه میلې په حق لا د فاټا د لوبو ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ثوای
زه بداوم چې پهله خو دا اوپننګ سرمنی ان شاء الله خو شولا مین چې یو اتانو پکې زمو دا 1000 د جنسه د خلکو سټوډنټس گیمونه سٹارټ شو مختلف چې د کې اتلټکس ننې ور سٹارټ شوی دی کیو شولو فوټبال تما سټډیم کې شروع دی د فیمیل بیلمنټن شولو او رسکشي شروع ده
د کورمی جنسینا راغلی د فوټبال یو لوبغاړی واجد خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
یاره مو ډیر خوشحال یو دلته مو خو ماحول دی یمن ولا فیزاد بلې پرې خو مو پر بال کې کوم گورنر اولمپیک و پاکم پینل بویا کړه وای ټانک نه 1-0 سره کوشش پیوی دو پر ان شاء الله پینل مو ګټو. مو دنیا لا دا پیغام ورکو چې مو کبایل د شتګر نه وي پر امن یو.
د مومند جن سید اتلټکس ټیم کوچ محمد ابراهیم وای
دا یو مقدا چې په دې کې دا اتلیټ چې کوم دی هغه غا ټیلنٹ چې هغه ښکارا شو هغه ظاهر شو خو ایتیټ پکې دا یو څو کمپټیشن شو خو ایتیټ پکې مخه ترالل د یو بل سره د پیجن کلو مکمل او شول کلډن ډیر زیات خوشاله دي.
د باجوړی جن سید رسکشی ټیم مشر رحمان الله وویل
نور کې مونږ زموږ سره خپل دسترغلې د باجوړن موږ تقریبا 175 دسترغلې سر زموږ دی کې فوټبال ټیم هم شته ولی بال هم شته د کرکټ ټیم هم شته د ایتلیټ سم زموږ سره څو نه ګیمونه دی ایونت کې شامل دي دا غ پلان زموږ سره چې په یورپ یا بل دنیا کې کم ګیمونه کیږي واغو څه مې سې دا غو موږ ډیر ښه پیل کو نو زموږ خدا ان شاء الله پورا مطمئن چې موږ به پارت اف چمپیون برازو باجولټ بخپل دا پارت اولمپیکس گیم چې کوم ټرافی دا بوړو
یاد دی ویچ په دې میله کې د آرت انټیک د کاروباری توکو او کبایلی روایتي خوراکونو نندارتونونه هم شامل دي او په اخر کې به د خیبر جنسي پلوړګي کې یو لوی مشاعره هم د دغه میله برخه وي. فرحات شینواره مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تازه مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د هفتوار مزاحیه پروګرام پام کوه. دا پروګرام ساسو لپاره امان الله ناصر جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. دا رادیو کمال ده او ده بیه گرگین جمال ده تخلوس میرچکه ده هر خبری لکه لرگه ده پسر لگی دلی لکه سوٹه ده راپوری پا مزغو کی دنن پروت لکه چینجه ده. نوگرانو گرگین زده اوریدونکو پدی هلیو چه ده تڑو تگانو بشکولی نیاست پون وی براغلی نیاست پا ترافیک پولیس که با لورد خطلی نیاست او که خطلی آست بیا با پتیخت که بریالی شیوی ناکام شیوی نیاست او کنا کام شیوی آست نو بیا به وحل شیوی تکول شیوی او چالان شیوی نه آست. پا بازار کی پا قدم قدم ولارو د فکرانو او گند کپانو پا مابین کی براگیر شیوی نه آست او پا همدغ موکه با لخپل جیب بی برخ شیوی نه آست د موبایل او بطوی لغم با بی غم شیوی نه آست د همسایگانو پا غرزول شو کچرو کی با د کیلی پا یودگو شوی دلی نه آست او خپلی دروازی تا با پیو ساکی رسیدلی نیست. دا دین او رست با دا کوروادانی او خواخی دا گیلو او شکوو تر بار لاندی شوی نیست او بیا با لروتی او ترکاری نبی برخی شوی او بیر تا بازار تا راوتیلی نیست او پا بازار کی با پتڑو خرسیدون کو اغا وروجو پیخ شوی نیست چی خوندی مچانو وڑیوی او رنگ دا بازار دودو او دودانو وړي. نوگرانو خپلی گیری زده او حالاتو خستا اوریدونکو نن تو تکی استودیو سټیشن تی گڑبڑی شنت یو داسی محترم او معزز میلمه را غوخته دی. دا میلمه په گلی کې د هر چا سره په جنگ وی. دوی ولی په جنگ وی؟ راشی په خپلې واوري ل استودیو سټیشن تی گڑبڑی شن نه د دوی ډول او سرع.
سر ستاسو خاول ته پوس خدا دے چې ستاسو څخه دا ټول همسایگان گاونډیان ډیر سخت تنگ دي دا ولی؟
زم د خپل ټول همسایگان څخه ډیر سخت تنگ یم دا بیا ودی؟
نه نه هغوی ټول ستا څخه ډیر تنگ دي.
زم د هغوی څخه بیخی ډیر تنگ یم.
اوهو اغوی تولا تنگ دی تی یوازی تنگی دا اغوی اوٹون دیر دی ستا دا کم دی. اغوی وای چی دی دی کور پا مونگ خرچ کی او دی دی دا کلی او مالا پریگ دی.
کلی او مالا خو پریشده زو خو غارم چی دا ملک پریشدم اسیای برای زم پریشدم یروپ تولارسم امریکا تولارسم یوکندیا تولارسم ویستندیس تا کده وکم راکی کرایا را جوڑ قویزا ستا چخیال دی چه زو پا دیر شوق دلتا وسیشم دلتا تر جلیبوی مچان دیر تر بجلی بلان دیر تر خلگو سیاستدانان دیر تر کارکنان لیدران دیر تر عوام فکران دیر تر اکلمندو لیوانیان دیر تر کاغذات والای بی کاغذات موتران دیر پا دکترانو که کسابان دیر پا لوبی که هنالان دیر رشت خواران دیر رکشی دیری ترکان دیر پولیس دیر داکوگان دیر غلط دیر نمازیان دیر چکم دا ملک زما همسایگان تو ہوئے چه ما تراکی کرایا ویزارا ولگوی زما ایچ شوق نسته چه ستاسی پا دی ملکی وو سیجم چه گتران داسی رایشی لکه چنی سرکان داسی توچی توچی دی لکه عینی او خلگ داسی ویدی دی لکه وزی.
اوهو وای ما چه میگم دمبورا چی میگا همسایگان ستا څخه دا شکایت لري چې ته ډیک په زوره ولګوي د ګلپانی او د نغمې کې سټ ورواچوي ټول شپه دي همسایگان له خوبه ایستلی وي.
څه وکم چې ګلپانی او نغمې نه واورم د همسایگانو د ښځو جګړې واورم د یوې او د بلې خوا د همسایگانو خراټې واورم د مندو یې ګیلې واورم د دوی غریبانو مافیانې او توبې واورم نو تر دې بې سوره او بې سوده خبرو ښه نه دی چې ګلپانې او نغمې واورم. ها بولو کیو مو ایسه پکړه جیسه این ای ایک سو بائیس کا عدم خان جس کا نوٹونه بھی گیا ہر وہ ٹونه بھی.
گورا دام سایگانو تنگا ول ډېره بد خبره ده گناه لري
خانت دی خراب نه سپاغه وچه ولاړ رپورټر نه ته ما ته دا وای ته دا رپورټر لګولې چای تو خو باید چې کمپوډر وای بلکې دا د کمپوټ ټکی چې ام درته خلیل سي شبی اے بیا اکلی زه درته وایم چې هغوی خو زما څخه صرف تنگ دي. زما څخه پوښتنه وکړه زړه مې د دوی د لاسه داسې دی لکه بادرنګ یوې خوا ته همسایه دی سالنګ بلې خوا ته راته پروت دی بجرنګ درېمې خوا ته اورنګ هر یو داسې دی لکه دبنګ.
اغوی ستا للاسا تنگ دی وای داس دی لکه لڑم چه هر زای وی ڈنگ ڈنگ ڈنگ
وام لرس چه او هم بنگ ار سوک چه وی پر چنگ نو او هم اپا کلنگ.
او تا خو خپل هم شاعری شروع کړه او دمانه دې هم شاعره جوړ کړله. په دا تیرو ورځو کې چې ستا په کور کې واده و درې ورځې درې شپې دې فایرنګ کوي، ټول همسایګان دې تنګ کړي وو.
اے بے عقلی، نن سبا هغه سړی کامیاب دی چې اول فایرنګ شروع کړي، کنه په تا باندې به فایرنګ شروع کړي. او چې څومره ډېر کوي ټکان، هغومونه به خلک درته وایي د وچ خان.
آخه دا فایرنګ خو دی د دې دپاره کولو، دا دوه ډولونه چې دی درې ورځې وهلو، خپله هم په اتڼ اخته وې او خلک دې هم په بستره کې په اتڼ اخته کړي وو. ظالمه،
نه ما خو درې ورځې د واده خلک په اتڼ اخته کړي وو. دا د دې درې درې درزونو بچانو چې ټول کلی او محله په اتڼ اخته کړې ده، هغه دا دوی چې کچرې زما د کور ومخ ته غورځي نالۍ بندې کړي، او بیا مچان او مچران چې پیدا کیږي، هغه مچانو او مچرانو چې زه شپه او ورځ په بړستن کې دننه او د باندې په اتڼ اخته کړی یم، هغه هیڅ ګناه نه ده. دا ما بدل ځینې واخستې. هغه هم یو زمانه وه، د شپې به د پشانو ګدړانو چغالانو ژغونه وو، سار به د بلبلانو او رنګارنګ مرغانو ژغونه وو، او اوس د شپې د امسایګانو بې سوره آوازونه او د ورځې بیا د ماشومانو بې لایه ژغونه. مې جوان ته کته جوان اشته تکو ستا په کور کې یو کمره نسته چې په کرایه راکې، ته لا د امسایګانو په حقوقو ښه خبره یې.
یو یو زما ځان د غاړې دی چې دا ستارنګه جګړه او سړی ته به کمره په کرایه ورکوم. غلی شه مړه.
چکړالو نوم تو تکو د خلګو دکو او د آلات ټډو جګړالو کړم.
یو یو دا څنګه خبرې کوي؟ نن سبا خو شریفان ډیر په زور کې دي کنه.
نه نه، دا د نامه شریفان نه درخیم، د عمل د شریفانو خبر روانه ده.
ګوره چې هغه ورځې تا فایرنګ کوئ نه، دا ستا پړندو ګولۍ باندې څو کسان زوبله شوي وو.
اے بے حکلی، خپل وایه چې د ړندو ګولیو په سبب ژوبل شوي. رښتیا هم ګولۍ خوړنده دوی خو سترګې لري چې کله فایرنګ کېږي باید چې بالا وګوري چې چیرې ګولۍ خو پر دوی نه ده را روان، باید چې دوی مخه وریله کړې وای. اوس که د پاسه ګولۍ را روانه ده او د سر ورته نیولی دي، نو په دې کې زما څه قصور ده؟ ها بولو، کیوں مو ایسا پکڑا ہے جیسے مزاق پتہ لگ کی بند ہو جائے؟ اس گواڑے چتا پہ گولی بول
گورگینا ایسا بھائی.
نوگرانو او سرگردانو او ریدونگو، داو حق امسایا چی خپل هم پا تکلیف کیو او شل نور هم ورسر پا تکلیف شوی. دا وقت مون خپل استودیو ٹینشن تی گڑ بڑی شن تا ماہر لغاتیات المعروف ترجمه جات خاغلی معنوی صاحب را غوخته ده دی به تاسو ته د بیلو بیلو ټکو معنا وی درخی.
معنوی صاحب دغه ډاکټر و چی شي ته وای؟
ډاکټر هغه درزی ته ویل کی چې کدی تیری او کدی سلائی کوي، فیس وای که دی پچاره وی او که دی پستن سوره کوی، سیب سیب به همور دوی او پیسی به همور کوی. آو
منوی صاحب، منوی صاحب، ام ده خواشت چه بلا ده؟
ده خواخی مانه ده اغا توری کتوه ده چه ده لیلا او مجنون پا مابین کی تیرشی، نو به هم دوار سر پا جنگ شی. آو
مهنوی صاحب، ده ده کستم مانا دی را شوالی وی؟
ده کستم مانا ده اغا خکاری ده چه ده نیولو فیس جلا علی او بیرتا د خوشی کولو خیرانه جلا و سولوی.
مانوی سیب، دا اینگور چه توای؟
دا اینگور مانا دا اغا یلغارگیری ده
چی لده بندی نرشی مزک هم اونیسی او کور هم پا بریتو هم گوتا تیرهی و پا جیبو او دیگو هم گوتا تیرهی خوبیا هم تا ایچ نشی پا کوله زوی در نپرده کی جینی جوڑ ده زان مرایه کی لاندی دیگ او منگه کی هو پام ور سره کوا پام کوا اکل استمالا و دوستی ور سره کوا او جینی جوڑ کلور کنی پام کوا در توبو ای بر پام کوا
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.